کوم سهار مو نیکمرغه. یک شنبه د زمری نه هم او د جولای یو دیر شمه نیټه ده. زه امید زهیر مالیم په پیل کې لند خبرونه. په بلخ کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وایي پرون مازدیګر د دې ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پېښې له امله څلور تنه مړه شوي او لس نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیري ازادي راډیو ته استولې خبر پاڼې کې لیکلي په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شته، خو هغه دقیق شمیر نه دی ښودلی. ورسیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د ټرافیکي پېښو خبرونه ورکول کېږي چې مرګ ژوبله هم لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د تیرې ورځې له چاودنې وروسته پرونۍ لوبې په عادي فضا کې شوې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له پرونۍ لوبو وروسته ازادي راډیو ته وویل
د اتصالات شپږ کیزې کرکټ لیگ سیالۍ په ډېر خاندا سره آرامه فضا کې ترسره شوې. دغه لوبې به د اګست 15 منټې دوام وکړي او د لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی چې په ډېر ښه شکل سره به انشاءالله ترسره شي.
د جمعې په ورځ د شپږیزې لیګ د لوبو پر مهال په لوبغالي کې دننه یوه چاودنه وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا دوه کسان یې ووژل، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د وژل شویو شمیر 19 تنه ښودلی. په بلخ کې طالب چارواکي وایي د دې ولایت سیلو به ډیر ژر فعال شي. باختر خبري اژانس د بلخ د سیلو لپاره د طالبانو له لوري د ټاکل شوي رئیس مولوي جاوید صدیقي له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت سیلو به له 25 کلن ځنډ وروسته بیا په کار پیل وکړي او ملکي او پوځي ادارو ته به د اړتیا وړ ډوډۍ چمتو کړي. د بلخ د سیلو د ډوډۍ په خبرو برخې له مودو راهیسې دولت نه لاره او د ژرندې برخه یې د جمهوري نظام پر مهال یو خصوصي شرکت ته اجازه ورکړل شوې وه. د مزار شریف سیلو په 1963 کال کې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړ شوی وه او هغه مهال په سلیر وسو ساتونو کې د 25,000 ډوډۍ د پخولو ظرفیت درلود او یو سل اویا تنو پکې کار کاوه. د اوکراین جمهور رئیس د دونیتسک سیمې پر یو زندان برید تاج په پایله کې له 500 زیات کسان ووژل شول. په اشاره وایي روسیا باید د ترهګرۍ د ملاتړي هیواد په توګه وپیژندل شي. ولادیمیر زیلنسکي تیره شپه ناوخته په کیف ښار کې په یو ویډیویي وینا کې وویل
روسیا باید د تروریزم د ملاتړ کوونکي دولت په توګه وپیژندل شي. په ځانګړي ډول له متحده ایالاتونو غواړم چې باید پریکړه وکړي او همدای وخت دی. روسیې د ګڼو تروریستي اقداماتو په وسیله ثابته کړې چې په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لویه سرچینه ده او دا یو حقیقت دی.
د دونیتسک په زندان کې چې روس په لوی بلتون پالي اداره کوي هغه اوکراینی سرتیری ساتل کېدل چې د روسیې لخوا د ماریوپول ښار د کلابندۍ پر مهال د فولادو په فابریکه کې دیره وو. او په یو اونۍ کې د دویم ځل لپاره پرون یو ځل بیا د عراق د شیعه روحاني مشر مقتدا صدر پلویانو د پلازمینې بغداد پر ډیپلوماټیک امن سیمه برید وکړ. دوی د پارلمان ودانۍ ته هم ننوتل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د ناخوتو پر مهال لږ تر لږه 125 کسان ټپیان شول. د څارونکو په باور د پیښې د عراق سیاسي کړکېچ لا پراخ کړی. ملګرو ملتونو د کړکېچ د کمیدو غوښتنه کړې. عراق د روان سیاسي کړکېچ له وجې له نږدې لسو میاشتو راهیسې صدر اعظم او جمهور رئیس نه لري. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شئ. ازادي رادیو ټکه کام زموږ آدرس دی. د بلوچستان په ژوب کې پاکستانی ملیشو دی او افغان ناوی او زوم په ګډون 230 افغانان له درې ورځنی بند وروسته بیرته خوشی کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی.
په ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش چارې درېدلې او په کابل کې د چارو د ټکنی کېدو په اړه پراخ شکایتونه شته.
شپږ میاشتې وشوې چې د یو ماشوم زوی د پاسپورټ جوړولو لپاره هڅه کوم.
ایران کې د وروستیو وروختونو طوفانونو سیلابونو او د ځمکې د خوېدو په پیښو کې لږ تر لږه اتیا کسان مړ شوي دي.
مناطق اطراف د تهران شاوخوا سیمه په تیر بیا امام ساده داوود لمړنۍ سیمه وی چې سیلابونه پکې و بهیدل.
او ساسي بیا لا بیل پیغامونه
په گزاب ولسوالی کې زیات سیلابونه او طوفانونه خلکو ته مالی او ځاني ستونزې را پیدا کړې دي.
بعد از خپلې د انتها ډېر توانونه کې کړې دي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ډیر مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو اوري. اوسم د خبرونې لومړی مطلب هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې د بلوچستان ایالت په ژوب کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا بندیان شوي وو خوشش شول. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پرون ماخام ناوخته په خپل فیسبوک پاڼه د دې کورنۍ چې تازه واده شوی ناب یو زوم هم پکې وو د خوشی کېدو خبر ورکړ. په عین حال کې په کوټه کې طالبانو پورې تړلې د افغانستان قونسلګری ویلي دي چې دا ډله افغانان د دې په هڅو خوشی شوي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
هغه ناوی او زوم چې له درې ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای د بلوچستان په شیرانی سیمه کې د پاکستاني ملیشو لخوا نیول شوي وو پرون ماښام راخوشې شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی او لیکلی دی د بر وطن هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې په ژوب سیمه کې بندیان وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب د ملګرو او د ژوب د وکیلانو په هڅو خوشی شول. د امریکا غږ رادیو د راپور لمخې دا ناوی او زوم چې اوس واده کړی وو او غوښتل یې له واده وروسته په جنج سیمه کې خپل کور ته ولاړ شي د جولای په 28مه له 241 نور افغانانو سره د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پاکستان د ملیشا ځواکونو لخوا نیول شوی وو. په عین حال کې په کوټه کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو حکومت یې استازولي کوي وایي دا ډله افغانان د دوی د هڅو په نتیجه کې راخوشي شوي دي. په کوټه کې د افغانستان د قونسلګری ډیپلوماټ عبدالحنان همت ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
کله چې زموږ سفارت او په کوټه کې زموږ قونسلګری خبر سو نو لاغ سره سمدستي هڅه پیل کړلې له مقامات پاکستاني مقامات سره تماسونه ونیول اوس یې اطمینان ورکړل چې ستاسو زندانیان ټول د ناوی او د زوم په شمول ټول خلاصو.
د شیرانی سیمې مرستیال کمشنر اجاز جعفر د وی رادیو ته تایید کړی و چې د نیول شویو افغانانو په مینس کې و ډیر شخصي وویشت ماشومان او پاتې نارینه دي د کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو په خاطر نیول شوی وو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د ارقامو لمخه د 2021 کال جنوري څخه د سګانی کال تر جون میاشتې پورې تر 2.5 لک پورې افغانان پاکستان ته کډه شوې دي. خو دا اداره وایي چې د دوی ډیره برخه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورسته حل تللی دي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د اشیا فاونډیشن چارواکي د یو داس اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د خونځو زده کوونکو ته د کانکور ازموینې د چمتووالي په برخه کې د اسانتیاوي برابروي. د دې بنسټ مسؤول عبدالله احمد سی په خپل ټویټر پاڼه د دې اپلیکیشن په اړه زده کړو ته د افغانجونو لاسرسی یاد کړی دی. له دې سره د خونځو ځینې زده کوونکي د دې اپلیکیشن د جوړېدو هرکلی کوي. دوی وایي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اپلیکیشن د دوی د علمي لاسته راوړنو د ساتلو او مرسته کولو لپاره ښه تګلاره ده.
د آسیا فاونډیشن مسولین د داسې اپلیکیشن جوړولو خبر ورکوي چې په کور کې د کانکور د ازموینې د چمتووالي لپاره زمينه مساعده وي. په افغانستان کې د دې بنسټ مشر عبدالله احمدزی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي زده کړو ته د افغان انجنونو لاسرسي په نوم اپ په وړیا توګه د زده کوونکو لپاره د کانکور د مزامینو د چمتووالي لپاره د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې د کانکور ازموینې فورمې او ویډیوګانې وړاندې کوي. هغه دا هم لیکلی چې هر څوک کولای شي د اپلیکیشن د انډراید سیستم سره په خپل موبایلونو کې انسټال کړي. د آسیا بنسټ مسولین په داسې حال کې دغه اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپلې یو لسمیستنۍ واکمنۍ پر مهال لشپګم ټولګي څخه پورته د خونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړلې دي. لشپګم ټولګي څخه پورته یو شمېر انجونې د دې اپلیکیشن په جوړولو خوښي څرګندوي. دوی وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو او د طالبانو د حکومت لخوا پر خوځو او انجنونو لګول شوی بندیزونو ته په کاتو دغه ډول ایپونه د دوی د علمي لاسته راوړنو په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. لشپګم ټولګیو څخه پورته د خونځو دوه زده کوونکو فرهناس او نستران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډیر ښه کار وشو ځکه چې زموږ څخه ځینې کمزوري اقتصاد لري او نشي کولی د امنیت او د شیانو له امله کورس ته لاړ شي. له همدې امله د اپلیکیشن د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره د ځینو زده کوونکو لپاره ډیر ښه دی. په هیواد کې د همدې شرایطو لامل ډېرې میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې لکوره ووسی او لنجي کوي په دې خاطر چې استکړه و نه کړی. زما پاند د اپلیکیشن د همدې مواردو لپاره خدای او بل دا چې کورسونو کې چې ښه تدریس کیږي خو د کانکور د ازموینې د چمتووالي فیس یې لوړ وي، نو له همدې امله هم زه فکر کوم چې دا اپلیکیشن اقتصادي دی.
دغه دوه زده کوونکي چې د یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکي دي اندېښنه لري چې دستا اقتصادي بحران او د انټرنیټ د لوړو لګښتونو له امله به ټول زده کوونکي ونسي کولای چې له دغه ډول ایپونو څخه ګټه واخلي. آسیا فاونډیشن په داسې حال کې په افغانستان کې د پوهنې د ملاتړ په موخه دا ډول اقدام کړی چې د طالبانو حکومت له کورني او بهراني اعتراضونو سره سره له شپږم ټولګي څخه پورته د انجنونو د ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه نه ده بدله کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
ایرانی چارواکي وایي د وروستیو اورښتونو، طوفانونو، سیلابونو او د ځمکې د خویدو په پیښو کې لږ تر لږه اتیا کسان نشوي دي. د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتو په پیښو کې د یو سلو شلو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی.
د ایران د سترې میاشتې ټولنې ویلې دي چې د تیرو دوو ورځو د ورښتونو او سختو توپانونو په نتیجه کې له هم د پلازمینې تهران او د چارچاپېرې سیمو او د څلورو نورو ولایتونو لسګونه اوسیدونکي ترې تم دي. سیمه ایزو چارواکو پرون وویل چې د سیلابونو او د ځمکې د ښویدو د پیښو په نتیجه کې لږ تر لږه اتیا کسان مړه شوي دي. دوی اندېښنه ښودلې چې ښایي د تلفاتو شمېر تر دې زیات شي، ځکه تمه ده چې په ټول ایران کې به ورښتونه دوام وکړي. د ازادۍ رادیو د فردا څنګه خبريال قدرت شهیدی د هغو سیمو په اړه چې په سیلابونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوی دی وایي.
مناطق اطراف تهران به ویژه امامزاده
د تهران شاوخوا سیمه په چیر بیا امامزاده داوود لمړنۍ سیمه وی چې سیلابونه پکې و بهیدل. د جمعې په ورځ د سیلابونو لوچې د یاس تاریخي شار ګرد سره د تګ راتګ پر مخ پن شو. د معلوماتو لمخې د یاس تاریخي ودانۍ هم ویجاړی شوې دي. له سیلابونو سره توپانونه هم بیاځای شوې دي. موږ په ایران کې تل په جنوب کې سیلابونه لرل، خو په چیرو درو څلورو ورځو کې لشتر لشه په نیمای ایران کې دا توپانونه له درنو ورشتونو او د شګو له توپانونو سره یوځای شوي او ویل کیږي د مانسون توپان هم ایران ته راغلی دی.
تیرونه هم د ایران په جنوبي ولایت فارس کې چې وچکلې ځپلای د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او 12 کلی زیانمن شول. ایران په تیر لسیزه کې د پرله پسې وچکالیو او سیلابونو شاهد وو چې په 2019 کال کې د دې هیواد په جنوب کې لږ تر لږه شپږ اویا کسان ووژل او د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مالی زیانونه یې واړول. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه او شاوخوا کې هم درانه ورښتونه شوي او په نتیجه کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د راپورونو له مخې د پرونۍ ورځې تر پایه د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له کبله یو سلو شل کسان مړه او لږ تر لږه اویا نور ټپیان شوي دي. د سیلابونو درانه مالي زیانونه هم اړولي. د سیمې یو مخور حمید کاکړ پرون له پشین سیمې څخه د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل
دا چکم بندونو جوړ شوی د دام ماتسل او دا وګ بشراله په مختلفو لاګونو د خلکو مزکی ډیره خراب کړل او بل د خلکو مطلب د کورونا مطلب ډیر سخت نقصانونه چې دا سوي دي او ډیر خلک چې دې څه متاثر سي دا بل زموږ زرا چې د خاص تور بکر عبد الله انګور چې دا ټول ملک چې دا مشهور دی زموږ د انګور ډیر سخت د خلکو چې دا نقصانات چې دا سوي دي.
د بلوچستان د سیمایز ایالت ویان فرح عظیم شاه خبریالانو ته ویل چې له سیلاب ځپلو سره بمرستې وشي، خو د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې چارواکي دوی ته لازمه پاملرنه نه لري.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسي د غاز دولتي شرکت غاز پروم لاتویا ته د غازو لیک د بند کړی. د شرکت په یو لند بیان کې ویلي لاتویا د غازو د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغې کې چې د لاتویا د انرژي شرکت ویل له روسي غاز اخلي خو له غاز پروم نه.
د روسیې د غاز دولتي شرکت غاز پروم لاتویا ته د طبیعي غازو د لیږد بهیر ظاهرا د غاز له قرارداد څخه د سرغړونې په دلیل ودراوه. روسیه لدی مخکی نور اروپایی هیوادونو هنگری، بلغاریا، فنلند، هالند او دنمارک ته هم د گاز دیش په دې دلیل بند کړ چې د گاز د لګښت ورکړې لپاره د روسیې په بانک کې د روبلي حساب د جوړولو په برخه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امر لمنلو ډډه وکړه. د روسیې د طبیعي گاز لوی شرکت گاز پروم پرون د جولای په 10مه په یوه لنډه اعلامیه کې وویل لاتویا ته د طبیعي گاز د لیش بهیر یې ځکه درولی دی چې د دې شرکت په وینا لاتویا د گاز د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړي دي. گاز پروم دا اقدام یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د لاتویا د انرژي شرکت لاتویاس گاز وویل له روسیې څخه به گاز واخلي خو له گاز پروم څخه نه. دې شرکت په دې اړه چې له چا څخه به په کومو شرایطو گاز اخلي او آیا پیسې په یورو ورکوي که په روبل نور جزیات نه دي ورکړي. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې پر اوکراین د یرغل له وجې پر مسکو بندیزونه ولګول ولسمشر پوتین په مارچ میاشت کې وویل هغه بهرني پیرودونکي چې د روسیې دوستان نه دي باید گاز پروم ته د گاز پیسې د ډالرو او یورو پر ځای په روسي روبل ورکړي. کرملین ویلی دی چې د روسیې د طبیعي گازو پیرودونکي باید د روسیې په دریم لوی بانک گاز پروم بانک کې یو حساب په ډالرو یا یورو او یو بل په روسی روبلو پرانیسي او بانک به په روبلو بدلوي. اروپایي کمیسیون خبرداری ورکړی چې د پوتین دې امر ته غاړه ایښودل به د اروپایي ټولنې له بندیزونو د سرغړونې په معنا وي. د کمیسیون له اروپایي شرکتونو غوښتل چې له گاز پروم سره د شویو قراردادونو پر اساس چې تر ډیره د یورو یا ډالرو پر اساس شوي دي معامله وکړي. د لاتویا حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي د روسیې د طبیعي گاز واردات د 2023 کال له جنوري میاشتې څخه په بشپړ ډول بند کړي. لاتویا تیر کال خپل د اړتیا وړ گاز په سلو کې نیوي له روسیې څخه اخیسته خو اوس د انرژۍ د تنوع او د خپلو ستراتیژیکو زیرمو د رامنځته کولو هڅه کوي. لاتویا اوس مهال له خپل ګاونډي هیواد لیتوانیا څخه د طبیعي گاز واردول او د طبیعي گاز د زیرمو جوړول پیل کړی دي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې لدی چې په افغانستان کې د پاسپورت په اړه د پاسپورت د اخیستو د بهیر په اړه شکایتونو څخه خبر شي. د افغانستان په اړه بیا له بیرو بهرنۍ ورسمانو هم یو شمېر مطالب خبره کړي چې لنډیزي له احمد شي براورو.
میامی هرالد ورسپانه په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د شپږیز تورنمنت پر مهال د جمعې د ورځې پر 14 لیکنه خبره کړې ده. د امریکایي خبرونه لیکي چې د دې 14 مسؤلیت چا نه دی اخیستی. پدې چاودنه کې د طالبانو په وینا دوه تنه وشل شوي او 12 تنه ټپیان شوي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په یو ټویټ کې دا بریټ وخان دا ویلیکل چې په دې چاودنه کې 12 تنه وشل شوي دي. میامی هرالد لیکي چې اوس د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلې. په روسیو کې چې په کابل کې کومې چاودنې شوي دي د اسلامي دولت خراسان څنګه مسؤلیت منلې دی. د داعش دا ډله له 2014 کال را پدې خوا په افغانستان کې فعال ده او د ورځپاڼې په باور داعش خراسان څنګه د طالبانو بیا واکمنۍ ته لوی ګواښ دی. خبرونه وړاندې لیکي کله چې په روسه شکل طالبانو کابل ونیو دوی هم دستي د داعش په ځپلو پسې راواخیسته. من آنلاین خبرونه هم په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د جمعې د ورځې د 14 پاړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې د بندي امیر او پامیر زلمی لوبډلو ترمنځ د لوبې پر مهال د 14 مسؤلیت چا نه دی اخیستی. میل آنلاین لیکي چې کرکټ د افغانانو ډیر خوشی شي او په دې هیواد کې کرکټ لوب ډیر مینوال لري. میل آنلاین لخپل خبرې کړې مقالې سره د طالبانو عکسونه خبره کړې دي چې اسوسییټډ پریس اژانس اخیستی دي. دا عکسونه په کابل کې اخیستل شوی دي. په یو عکس کې د طالبانو وسلوال د شار په منځ کې د یو صغروال ګاډي په سر ولاړ دی. په بل کې یو بایسکل سپاره ته وسله نیولې چې تلاشي ته ودری شي. نور عکسونه هم د تلاشي د وخت دي. د لویدیز یو بل خبرونه بیا له افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د یو افغان د کډوالۍ کیسه راخسته ده. آیرش ټایمز لیکي خاطرې سمیم له نارینه سره د شوزو د حقونو د تساوی لپاره مبارزه کوله او په همدې تړاو له یو ان جی او سره په افغانستان کې کار کاوه. د آیرش ټایمز ته ویل دي چې د دې هڅو ته طالبانو په شرعي سترګه نه کتل نو په دې پسې ګرځېدل. دا به کله یو ځای کله بل ځای پټوه خو دا ژر وتوانېده چې د آیرلند ویزه واخلي او د کورنۍ غړیو هم دا ویزه ترلاسه کړه. خو د هغوی د پاسپورتونو تاریخ تیر شوی وو، ځکه پاتې شول او د طالبانو د واکمنۍ نوې میاشت پوره شوې وه چې د آیرلند ته ورسېده. د دې ترتګ وروسته د دې ماشومان او میړه پاکستان ته ولاړل. هلته پاکستانی پولیسو د دې خاوند ونیو چې بیا د آیرلند سفارت پاسو خوشی شو او وروسته له نه میاشتو آیرلند ته ولاړل. آیرلند تر اوسه 1545 افغانانو ته ویزې ورکړي دي چې له دې ډلې 290 تنه لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د دې کسانو پاسپورټونه نه دي تمدید شوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې د پاسپورت ځینې وختونه کې د پروسې د وشت د سونزو لامل شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې په ولایتونو کې دا پروسه په مطلق ډول بند شوې او په کابل کې بیا د زیاتې ګڼګونې لامل کمیشن کارانو ته د لاسوهنې او فساد زمينه برابره شوې ده. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي مني چې په ولایتونو کې دا پروسه بند ده، خو وايي دا مهال په کابل کې دا چاره په عادي ډول روانه ده.
شپږ
میاشتې وشو چې د یو ماشوم زوی د پاسپورت جوړولو لپاره هڅه کوم. وایي له شپږو میاشتو راهیسې د ماشوم زوی د پاسپورت لپاره انتظار ستړی کړی، خو لا هم دا قانوني او حقوقي سند یې نه دی ورته ترلاسه کړی. دا کس تر ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې نوم واخیستل سي، خو ازادي راډیو ته د دې پروسې د ستونزو په اړه وویل.
کوم لینک چې دوی خبر کړی دی یا پخوانی لینک د کورنۍ چارو د وزارت دغې لارې نه ثبتنام نه کیږي، هلته همیشه لیکي چې دلته ایرر موجود دی. سو کمیشن کاران دی په لومړی وختونو کې د $300 نه نیولې تر $500 پورې پاسپورت جوړو. اوس په کابل کې د پاسپورت د جوړولو بیا بيخي زیاته لوړه شوې ده. زما ډېر وس نشته چې ډېر پیسې ورکم او پاسپورت جوړ کړم.
دا که سیدا کوي چې په کابل کې تر کمیشن کارانو دی او پاسپورت پر سر ان تر $0 غوښتي دي. لدی سره د هرات ولایت یو اوسیدونکو چې د همونه غوښتل نوم او غاګې په راپور کې خبر سي، ازادي راډیو ته وویل چې لزیات مودې راهیسې په دې ولایت کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې او په کابل کې د پاسپورتونو د اخیستلو او تمدید چارې ورته ګرانې او سختې تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ درېدل مني او وایي چې د دې پروسې د بهتري لپاره په یو میکانیزم کار کوي او تر هغه وروسته باید بیرته په ولایتونو کې ویش پیل کړي. د دغه ریاست ویان نور الله پټمن ازادي راډیو سره خبرو کې د فساد شتون رد کړ، خو وایي چې په کابل کې دغه بهیر په نورمال ډول روان دی.
کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ نورمال ډول سره روانه ده. د ورځې موږ 2000 آنلاین فرمې راخلو ته مراحل کوي او تر څنګ یې په مریضانو باندې، ملي لوبغاړو باندې، ملي تجارانو باندې او هغه کسان چې د حج لپاره زیارت ته ځي دوی ته موږ پاسپورتونه ورکوو.
خغلې پټمن وايي هغه کسان چې په انلاین توګه نوملیکنه کړي خو د پاسپورت د ترلاسه کولو نیټه یې مشخصه شوې نه ده، په خبره یې دوی ناوخته نوملیکنه کړي، خو وايي د وخت په تیریدو به دوی ته هم نوبت ورسیږي. که څه هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ د درېدو په اړه د پاسپورت ریاست چارواکي مشخصا کوم څه نه وايي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا څلورم ځل دی چې د پاسپورتونو د ویش بهیر په ولایتونو کې درېږي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر افغانان په هیواد دننه د کافي روغتیايي خدماتو د نشتون له امله ګاونډیو هیوادونو ته د خپلو ناروغانو د انتقال تر څنګ په دې وروستیو کې هڅې کوي چې له هیواده بهر کډه وکړي، چې اکثریت یې د پاسپورت اخیستو ته اړ دي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي بیا په خپل سیمه کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیکا د برمل سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی په سیمه کې د مخابراتي شبکو او انټرنیټي خدماتو د اسانتیاو له نشتون شکایت کوي او وايي خلک له دې اړخه ډېر ستونزې لري. د برمل اوسیدونکي زیاتوي دوی جنازو، فاتحو او خادیو ته د دوستانو په وربللو کې ګڼې ستونزې لري او د ټلیفون لپاره لوړو ځایونو او غرونو ته پورته کیږي. د برمل د روغتیايي کلینیک او روغتیاپال فیض الله آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د یادې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د مخابرات شبکو آنتنونه نصب کی.
زیاتره خلک چې سندو سره مخ سينو د شبکې طرف ته د انټینې خواته یعنی وای فای طرف ته ځان نږدې کوي تر څو پورې انټینې او شبکه کار وکړي، یا غرت ځان پورته کوي تر څو پورې دغه شبکه او ټلیفون یې کار وکړي. موږ غواړو چې دغه پر سیمه کې پر ځای کې شبکې او انټینې ولګي تر څو پورې خلکو ته خدمات وسی او خلک انټرنیټ ته او شبکې ته خلاص رسي ولري.
د برمل خارګوټي او دکاندار حضرت شاوایی کچېری کوم کلی کې مړې وشي نو خلک د موټر په واسطه خبريږي او کوم سیمو ته چې سړک نشته نو خلک د احوال ګلو لپاره په خو ورزي
او ډرستون نه ډرستون زادو چاته مردا وروش ا موټر کې کوم ځایند چې موټر نشي لکه دغه په خو ورزي په تخنه خل پوت شي دا نه مرز دا وشتنه چې باید د نت فعال شي ارزی کاندې کې د نت کار وکړو کتنګي کې دای کدلتا برمل ولسوالی د نوې اړ بازار کې دای او دلتا نګدې علاقہ تورتنګي کې دای منښتي کې دا لکه کې د برمل وسای کې نت فعال شي
د برمل د نوی اړ یو بل وسیدونکو هم ورته سن زیادوي او وایي
حضرت علي موږ دا غواړو چې دلته صحیح سیستم صحیح برابر شي روشان د بل نور نور غوړم سیم چې غوړه برابر شي د نوی اړ تر شي نوی اړ زنګونه خلته وي چې موږ مرتګون شوی درا شي راشي دلته خبر نه سره کوي ځګ غورو تر کیږي ونه تر کیږي کوم ځای کې ځګ کار کوي تر خل د مشکلات سره مخامخ وي
د برمل ولسوالۍ چارواکي هم د خلکو د ستونزو په تاییدولو سره وایي چې د دې ولسوالۍ خلک د ژوند په ټولو ډګرونو کې لست د سره مخامخ دي د برمل د ولسوالۍ مرستيال مولوي همت وایي
برمل کې د مخابراتو سیستم ډیر کمزورې ده چې کوم تنبيه دي هغه تنبيه مخ کار نه کوي نټم شو کار نه کوي چې دا خلکو ته د ولست یو ښه پروژه فعال سي موږ ډیر په خوشاله یو ان شاء الله د امنیت په باره کې ښه ډاډ ورکو چې څومره خدمت ان شاء الله زه د ولسوال نائب م که خدای کول هر خدمت ته تیار
بلدوري ته د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه اول د خلکو شکایت پر ځای او برمل ولسوالی کې د مخابراتو منظم سیستم نشته نو موړې زیاتوي په دې ورستیو کې ګیان ولسوالی ته مخابراتي شبکې انتقال شوي او دوی تمه لري چې د روان کال په اوږدو کې به د برمل اوسیدونکو هم د منظم مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو برخمن شي
او د خبرونه په پای کې ساس پیغامونه
محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه ستاسو سره د واتس اپ لیکم ورور جان تیر شپه زموږ په ولسوالۍ کې ډیر سخت سیلابونه راغلي دي او زموږ کلیوال وطنداران ډیر د سخت مشکلات سره مخ کړي دي کورونا ځنی وړي دي کورونا اړنګ سوي دي نو ستاسو له طریقه پر مسولینو باندې ځخ کوو چې زموږ همدغه غریب ولست رسیدګي وکړي ترڅو دغه خپل کورونا بیرته ودان کړي نو
سمه سادات لا غزنی ولایت څخه دلته په غزنی کې ډېر سیلابونه راغلي موږ ډېر په مشکل مواجه یو
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول سلام کوم غزنی ولایت ته سره خبر کوم پیغام لاده چې دلته ډېر سخت سیلابونه خلک ډېر تنګ کول ډېر په عذاب کو ډېر مالی ځان توانونه ورسول تیر شپه دمر ته و ورسو خپل می سلوی ثانی په ایوان اندرلو د شیم ندر بری نو پرو چروا کو چې د ایل د سیس زمون نه سو تیر نه شهر کې او نو سره مرسته وس
زه نور محمد غنی ولایت ناوی ولسوالی د زرنخیر لکري خبره کوم موږ د ناوی ولسوالی کې سیلابونه رالو ډیر تاوانونه خلکو ته ورسول زراعتین ځکه د خلکو یوړي کښتونه یوړو غنم یوړو لوبیا او دا شان خلکو کرلی وو ډیر سخت تاوانونه ورسول وشکاله د خلک لستونزو سره مخ دي د خلکو بعده مشان دا ټول وڅو شمسیان او به شمسیان نه راکاږي تقریبا پر سر متر باندې او بده
سی عبید الله د اوروسکان ولایت د جزاب ولسوالی اوسیدونکو لکه څنګه چې په جزاب ولسوالی کې زیات سیلابونه او توپانونه خلکو ته مالی او ځانی ستونزې را پیدا کړې دي د جزاب ولسوالی او مرکز ترین کوټ ترمنځ کوم لوی لار ده د سیلابول عمله په بشپړ ډول تخریب شوی ده او ویجاړه شوی ده د ترافیک پر مخ بند ده د مریضانو د انتقال پروسه زیات ستونزمن شوی ده نو موږ د افغانستان د اسلامي حکومت څخه غوښتنه لرو چې د جزاب ولسوالی او مرکز ترین کوټ ترمنځ کوم لوی لار ده په بشپړ ډول دی بیا ورغول سي او جوړ دي سي
زه اسد الله وتک زابل ولایت شمزول سوالی د وزنګلې د وتک وسیدون کایمه زابل ولایت شمزول سوالی ما شام سخت سیلابونه ډیره بعد زپلې د انتها ډیر توانونه کې کړی دي خاص کار زموږ د وتک وکړی ستول سوالی اخري کلی ده مال وړ مقامات ز خداهيله ده مساعده ز خصدي راس زموږ کل سروي پسې معنا وکړ موږ لاند نور خلق دی غایم تاوان کړی دي ټول شرانخیل پایخیل لس جنگره پوری اسمه سخت زپلې دي
السلام علیکم آزادی رادیو سلامونه وړاندې کوم محمد الله شاکرم له غزنی ولایت اندر ولسوالۍ څخه میاډی کني ولدا تیر شپه نا وخت لسی ورس بجې موږ ولسوالۍ کې شدید سیلابونه راوتلی وو سیلاب له ډیر ځاني مالی زیان اړولې دي نو موږ له لړکو چارواکو څخه دا غوښتنه کوي چې موږ سره عاجل مرسته وکړي
تاسو هم کولای شئ چې آزادی رادیو ته د خپل سیمې حال وایي
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه،
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید. ساعت 7:30 صبح است.